السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو په دې ماخامنۍ خبري مجله کې به واورئ چې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا وینا ته په پام یو شمېر افغانان وایي طالبان باید د خلکو د ستونزو د لرې کولو لپاره کړي ژمنې ژر تر ژره عملي کړي.
خلکو ډېر بېکاره دي، خلکو لرګي پیسې نه لري، د ډوډۍ پیسې نه لري، ډېر مشکلات دي.
په دوحه کې د امریکا او اروپایي ټولنې او طالبانو د پلاو ترمنځ نن د خبرو دوهمه ورځ ده. د طالبانو لپاره دا خبرې څومره مهمې دي او څه باید وکړي؟
باید امریکا ته ځان ثابت کړي چې موږ یو دوست یو، موږ تاسو ته خطر نه یو. څه منافع تاسو په افغانستان کې لري، په سیمه کې لري، موږ باندې حساب کولی شئ، موږ تاسو همکار پاتې کېدلی شو.
په دې اړه مو د سیاسي چارو د یو پوه نظر اخیستی. دا خبرې داسې مهال پیل شوي چې په افغانستان کې خلک له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او دې وضعیت پر اقتصادي فعالیتونو هم ناوړه اغېز کړی. په کونړ کې یو هټیوال
کم یو بجلا لس روپو سودا موږ نه خرڅ کړی، لس روپو.
دا به هم واورئ چې د افغانستان د مدافع وکیلانو ټولنې یو شمېر غړي ادا کوي چې دفتر طالبانو تړلی، خو طالبان بیا وایي دا ټولنه باید د فعالیت اجازه ترلاسه کړي. دا مخامنې خبری مجله زنوریاس نوری د خپل تخنیکی همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. پیل د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره کوو. طالبان ویل پرون راهیسې په قطر کې پر زیاتو مسایلو خبرې سوي. د طالبانو حکومت د ځینو پخوانیو چارواکو د بانکي حسابونو د پرانستل کېدو سپارښتنه کړې. امریکا د ایران ځینې سمندري پوځیان ژغورلي. د طالبانو حکومت هیله مند چې په دوحه کې پیل سوي خبري به د افغانستان پر وضعیت مثبت اغیز وکړي. دوحه کې د طالبانو، امریکایي پلاوی، اروپایي ټولنې او ځینو نورو لوریو خبري پرون پیل سوي چې نن هم دوام کوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي رادیو ته ویل چې له پرون راهیسې پر څو مسایلو بحث شوی.
قوم ډول بیا هم موضوعات په دغه درې بخشو باندې راڅرخېدل چې هغه سیاسي موضوعات، اقتصادي او بشري مرستو په اړه وو. د هېواد وضعیت ته اوس تشریح شولو، کوم چې هغوی سره د اندېښنې یا د بشر د حقوقو یا د تعلیم ښځو د حقوقو په اړه باندې هغه دوی ته وضاحت وشولو. بینکي سیستمونو په اړه باندې دوی ته چې کومې ستونزې دي هغه ورسره شریکې شولې.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی پرون د افغانستان لپاره د امریکا له ځنګړي استاد سره هم خبرې وکړې، خو د دغو خبرو زیات جزئیات نه دي خبره سوي. تفصیل وروسته. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د مرستیال لخوا د افغانستان بانک ته په یو رسمي مکتوب کې د مخکینی حکومت د ځینو لوړپوړو چارواکو د بانکي حسابونو د پرانستلو سپارښتنه شوی ده. د عبدالسلام حنیفي په لاسلیک په دې مکتوب کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی د افغانستان بانک ته لیکل شوی چې د تیر ادارې هغه چارواکي چې فعلا په افغانستان کې میشتي بانکي حسابونه د پرانستل سي خو معاشونه دي نه ورکول کیږي. د مکتوب له مخې د تیر ادارې ټول هغه لوړپوړي کارکونکي چې د طالبانو له حکومت سره دنده ترسره کوي د د ادارو د سرپرستانو تر تایید وروسته د بانکي حسابونه پرانستل سي او ماشونه دي د قانون پر اساس ورکول کیږي. په مکتوب کې ویل سوي چې د مخکنی حکومت د هغو چارواکو چې فعلاً په افغانستان کې نسته او خپل مسؤلیتونه هم رسما نه دي سپارلي بانکي حسابونه دي نه پرانستل کیږي. د طالبانو د حکومت یو ویان بلال کریمی ازادي راډیو ته دا مکتوب تایید کړي، خو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې نه دي جواب کړي. د مهاجرت نړیوال سازمان وی روغتیایي خدمتونه د افغان شوزو او انجونو د لپاره باید یو لومړی توب وي. دغه سازمان نن په یو ټویټ کې ویلي د دوی په همکاري په اتو ولایتونو کې د متخصصو ډاکټرانو، قابلګانو او نرسانو لخوا خلکو ته په بیلابیلو برخو کې روغتیایي خدمات وړاندې کیږي. د طالبانو په مشرۍ د عامې روغتیا وزارت ویلي چې د افغانستان سره د نړیوال بانک د مالي مرستې له بندېدو سره له 2000 ډېر روغتونونه د تړل کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. د امریکا د متحده ایالاتونو سمندري ځواک نن ویل چې د ایران د سمندري ځواکونو دوه غړي په عمان خلیج کې وژغورل. د ایران د سمندري ځواکونو دغه دوه غړي په عمان خلیج کې د اتو ورځو لپاره د کب نیولو په یوه کښتۍ کې لالهانده ګرځېدل. د امریکا د سمندري ځواکونو مرکزي قمندانۍ په ویلامه کې ویلي چې له تماس وروسته د دوی یوه بروړونکې کښتۍ پرون له خوړو، اوبو او روغتیایي پرسونل سره ولېږل شول. دواړه ژغورل سوي کسان له شي روغتیا او روحیې برخمن دي او د عمان د سرحدي ساتنې یوې کښتۍ ته لېږدول چې د عمان پلازمینې مسقط ته بوتلل سي. د عراق په شمال کې د کردانو د پیشمرګه ملیشا ځواک 15 غړي د سړک غاړې بم په چاودنې کې وژل شوي دي. حمله پرون وخت د عراقي کردانو د کورواکې سیمې په ګارمیان ولسوالۍ کې شوې ده چې تر حملې وروسته وسلوالو د پیشمرګه ځواک پر یوه پوسته حمله وکړه او څلور ملیشا پوځیان یې هلته ټپیان کړل. که څه هم چارواکي وایي دا حمله داعش ډلې کړې خو د پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د روسیې په سایبریا کې له یوه کان څخه د 15 نورو کان کیندونکو مړي هم ویستل شول. په کیمیروو سیمه کې تیره پنجشنبه ناوخته چاودنه وسوه چې د 15 ژغورونکو په ګډون د مړو شمیر 150 ته رسېدلی. چارواکو ویلي چې د ژغورنې ډله لا هم په کان کې ده چې د اوبو په ایستلو او د کاربن مونوکساید ګازو د اندازې د کمولو هڅه کوي. په کان کې د چاودنې له کبله 60 کسان ټپیان شوي چې په روغتون کې بستر دي او 299 تنه نور کان کیندونکي په بریالي ډول ایستل شوي دي. د خوندیتوب له اصولو د سرغړونې او ناغړی له کبله دوی جنایي دوسیې پرانستل شوي دي. او په قرغیزستان کې نن پارلماني ټاکنې پیل شوي. د منځنۍ آسیا په دې هیواد کې پارلمان یوه جرګه لري او د نوي څوکۍ لپاره د 21 ګوندونو او د ولسوالۍ پلس سلګونو کاندیدان سیالي سره کوي. د قرغیزستان د نن درې اچونې 2415 مرکزونه پرانستل شوي او پر دې سربیره په 9 هیوادونو کې هم قرغیزي وګړو ته درې اچولو 950 مرکزونه پرانستل شوي دي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
اوس هم پام وکړئ. د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتیګراډ په اساس په راتلونکو 40 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري اټکل شوی. کابل اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټی وه. هرات اسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه 6 ټیټه وو. کندهار اسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه 3. مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 6 او جلال آباد اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 10.
ازادي رادیو اوري د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیک همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا تیر ماخصند لومړي ځل لپاره ملت وینا وکړه. مولا محمد حسن اخون په دې غږیزه وینا کې چې تیر ماخصند پر ملي ټلویزیون خبره شوه په افغانستان کې د روانو ډیرو ستونزو ملامتي پر پخواني حکومت واچوله. نوموړي دغه راز وویل چې حکومت له ګاونډیو او د نړۍ له هیوادونو سره د ښې اخو اړیکو غوښتونکی دی او د هیچا په کورنیو چارو کې به لاسوهنه ونه کړي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا وینا بیلابیل غبرګونونه راپارولي دي. یو شمېر افغانان د نوموړي وینا ټکي مهم بولي، ښه بولي او د عملي کېدو غوښتنه کوي، خو یو شمېر نور پرې انتقاد کوي او وایي د یو مسؤل په حکومت په توګه د اوسنیو ستونزو د حل په اړه څه نه درلودل. جزئیات په دې رپورټ کې.
تیر شپه ملت ته د طالبانو د سرپرست حکومت د رئیس الوزرا د وینا له خبرېدو وروسته د هغه خبرې د بحث عمده موضوع ګرځېدلې. افغانان او د سیاسي مسایلو شنون کې د هغه د خبرو پاړه بیا لابل د ریزونه لري. د لوګر اوسیدونکو سید قلا وای د مولا محمد حسن اخون وینا یې اوریدلی، خو هیله خی چی هغه په خپل خبرو کې شوی ژمنی عملی کړ.
خدای وکړي چې ډیر زر هر څه نظر کیږي چې دا کار عملی سي او خلک ته کار روزګار پیدا سي. خلک ډیر بیکار دي، خلک مفلس دي، د دې خونه ژمه راغله، ساړه دي، خلک لرګي پیسې نه لري، ډوډۍ پیسې نه لري، ډیر مشکلات دي.
کابل میشت ممتاز د طالبانو د رئیس الوزرا وینا هیله بخون کې بولی او زیاتوي دی فکر کاوه چې د خوځو د ستونزو د حل په برخه کې به ډیر موضوعات یاد شي.
موږ غوښتنه ده چې د دې جنکیانو مکتب زر تر زره باید دوی خلاص کړي، ځکه چې د دوی وخت تیریږي.
د طالبانو د سرپرست حکومت رئیس الوزرا تیر شپه خپل وینا کې وویل طالبانو د خوځو حقونه هم ورکړي او رای وکړه چې خوځو ته اوس ډاډمنه فضا رامنځته شوي. خو په کور دننه او بهر بیا د طالبانو پر حکومت انتقادونه دادي چې د نجونو د تعلیم او تحصیل او د غراس کار مخې نیولې ده. د سیاسي مسایلو کارپوهان هم د مولا محمد حسن اخوند وینا په اړه خپل لیدلور لري. په امریکا کې مشت د نظر خاون وایس وردک ملت تر طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا وینا ډیر نه وخت بولی او زیاتوي د یو مسؤل حکومت په توګه د اوسنیو ستونزو د حل په اړه روښانه تګلاره نه درلوده.
دا ټول په کلتوري، په مذهبي مسایلو باندې څرخېدل او په رواني مسایلو باندې، لیکن دا چې حکومت څه پلان لري، دولت څه پلان لري، د نړۍ سره خبرې کوم حد ته رسېدلې دي، په کومو ادبیاتو باندې د خبرو د نړۍ سره تعامل کوي، څومره د نړۍ مني، څومره د نړۍ نه مني.
ملا محمد حسن اخون په خپل غږیزه وینا کې چې تیر ماسختن پر ملي ټلویزیون خبره شوه، د نورو موضوعاتو ترڅنګ دا هم وویل چې حکومت د گاونډ او نړیوالو هیوادونو سره ښې اړیکې پالي او د چاپ کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي. د سیاسي چارو شنونکی ناصر شفیق هم وایي خو چې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا په خپل وینا کې د یو ټول ګډونو حکومت جوړېدو په اړه یو روښانه تصویر وړاندې کړی وای چې د خلکو او نړیوالې ټولنې قناعت یې خپل کړی وای. په ټولنیزو رسنیو کې هم د طالبانو د رئیس الوزرا د خبرو په اړه ډېری تبصیرې شوي. د پوهنتون استاد او شنونکي ظریف امینیار د ملا محمد حسن اخوند خبرو هغه برخه راخیستې چې وایي خلکو ته د کار او رزق وعده زموږ مسؤلیت نه دی، او په غبرګون کې یې لیکي د اسلامي دولت د جوړښت په اړه یې ډېر کتابونه لوستي او په هغې کې د دې ډول دولتونو یوه بنسټیزه دنده له بېوزلۍ او بېکارۍ سره مبارزه عنوان شوې ده. د ښاغلي محمد حسن اخوند وینا پر ادبیاتو هم تبصیرې شوي او تر ډېره له نیوکو سره مخ ده، خو یو شمېر نورو بیا د هغه وینا ستایلې وایي له فساد سره د مبارزې او د لاخ امنیت لپاره یې ډاډ ورکړی دی.
په راپور کې موده طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند تیر شپې د وینا په اړه بېلابېل غبرګونونه واورېدل. دا وینا داسې مهال کېږي چې په دوحه کې د امریکا او اروپایي ټولنې او طالبانو د پلاو ترمنځ خبرې روانې دي. نن دوهمه ورځ ده. د طالبانو حکومت هیله من دی چې دا خبرې به د افغانستان پر وضعیت مثبت اغیز وکړي. په دې اړه مې نن مخکې د سیاسي چارو له پوه سره مرکه وکړه په دې اړه چې د طالبانو او نورو اړخونو لپاره دا خبرې څومره مهمې دي او مختلف لوی له دغو خبرو څه تمه کوي. له د سیاسي چارو له پوه حکمت اعظمي څخه مې لومړی پوښتنه وکړه چې د امریکا لپاره څه مهم دي او د طالبانو لپاره.
زه فکر کوم امریکا لپاره دا ډېر مهمه ده چې پسته دی نه چې مثلا دی د افغانستان نه وتلې دي او طالبانو نظام حاکم شوی دی. طالب اجازه ورنه کړي هغه ډلو ته یا هغه هیوادونو چې د امریکا سره په تضاد کې دي. آیا مثلا طالب به د امریکا دوست پاتې کیږي او یا به هم د چین او ایران او روسیې طرف ته ځي؟ یو دا ډېره مهمه ده. او په دې کې ډېر زیات موارد نور هم کېدلی، سیاسي لحاظ، امنیتي لحاظ او اقتصادي لحاظ. مثلا دغه هیوادونه چې ما ذکر کړله، ایران او چین، ډېر زیات دغه لري دلچسپي لري چې د افغانستان په معدنو او ذخایرو کې دوی یو رول ولري، او امریکا دغه څه نه غواړي چې پس د امریکا د خروج نه د چین او د ایران او یا د روسیې رول په افغانستان کې په اقتصادي برخه کې بالخصوص زیات وسي. چون چې امریکا وایي چې یو نوه داسې فکر کېږي، دا اوازې یا مثلا دا سپیکولیشنز دي چې طالب راوستلو کې امریکا یو نوه کومک کړی، نو طالب باید هغه خپل کور بې ادا کړي او د امریکا چې څه غواړي د هغې همکار پاتې شي. یو دوه مسله ده فکر کوم چې دا اوسني مذاکرات ډېر زیات په استخباراتي مواردو باندې هم شاید بحث وکړي، چون چې د ټام وست تاریخ چکه وکتلی سي دی په نظامي برخه کې تجربه لري او بخصوص په استخباراتي برخه کې په افغانستان کې وظیفه اجرا کړې ده. نو د ده رول د پټولو مذاکراتو کې فکر کوم د طالبانو څخه د اقتصادي او سیاسي موارد نه بغیر امنیتي موارد کې مغواړي چې طالبان او امریکا یو نو عام کار پاتې شي. هغه چې د امریکا امنیتي انټرست یا منافع په افغانستان کې چشتي هغه یو بل بحثي مرسته کوم کوي، دوی غواړي چې طالب په هغه منافع کې ورسره کومک وکړي امریکا سره.
اعظمي صاحب، لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه، طالبان یو څه غواړي، امریکا او اروپایي ټولنه یا غرب لویدیځ په ټوله کې بل څه غواړي. په سیاسي اقتصادي برخو کې افغانستان اوس وخت کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ دی. آیا په دغو دو برخو کې، سیاسي او اقتصادي برخه کې، به دواړه لوري هغه تمې چې له دې غونډې کوي لاسته راوړي، هغه هیلې چې له دې غونډې کوي؟
زما تحلیل نوري صاحب دا دی چې طالبان اصلا غونډه د سیاسي مشروعیت صحیح ورته مهم دی، مګر په اولویت کې نه دی. په دا موضوع په اولویت قرار نه لري، چون چې اکثره د بهرني هیوادونو استازي او سفیران په افغانستان کې فعالیت کوي، سفرونه کوي. نو طالب فکر کوي چې یو ورځ نه یو ورځ دغه سیاسي مشروعیت راځي، یعنی دا په هغه تر ټولو مهم اولویت کې نه دی. ځکه چې د امریکا همکاري د طالبانو سره یې نو بیا ټول نړۍ په اسانۍ باندې پیژني. خو د اروپایي هیوادو دپاره فکر کوم تر ټولو مهمه ده چې طالب سره څنګه په عین وخت کې تعامل وکړي، راشه درشه او اقتصادي کومکونه د افغانستان سره وکړي، او په عین وخت کې طالب نظام په رسمیت ونه پیژني، چون چې دا یو ډېر مشکل کار دی. نو زه فکر کوم طالبان تر ټولو مهمه دا ده چې دا فکر کوي چې باید امریکا ته ځان ثابت کړي چې موږ یو دوست یو، موږ تاسو ته خطر نه یو، چې چې څه منافع تاسې په افغانستان کې لرئ، په سیمه کې لرئ، موږ باندې حساب کولی شئ، موږ ستاسې همکار پاتې کېدلی شو. نو که چیرې دغه یو نوه وکولی شي چې امریکا په دې قانې کې چې بل یو موږ ستاسې دوستان یو، نو زه فکر کوم دا بیا مالي کومکونو ته هم لاره ایجادولی شي. او دغه نور مثلا د امریکا دپاره د ښځو حقوقو دا مسایل زه فکر کوم یو نوه بانا ده او ډېر ورته مهم نه ده. که چیرې دوی ته دا ټوله مهم وای نو طالب یې په دونه اسانۍ نه پرېښودلی چې راسي، یا د افغانستان پخوانی نظام بیې نه پرېښودلی چې دومره په اسانۍ چپاسي. مګر د اروپایي اتحادیې هیوادونو دپاره او یا هم د ځینو نړیوال بنسټونو دپاره دا مسایل ډېر مهم دي، چونکې هغوی پر دغه اصولو باندې ډېر پابند دي او هغوی دا وایي چې مثلا طالب باید دغه تر پښو لاندې نه کړي. او په عین وخت کې امریکا هم ټولې فیصلې په خپله نه شي کولای، چونکې دوی متحدین لري. که امریکا نن فیصله وکړي چې طالب به نه منو، بیا دا نور متحدین ورته وایي چې تا خو شل کاله د دوی پر وړاندې جنګ وکړي، د دوی د کورستان ګڼله، نو نن څه بدل شوله چې ته په رسمیت پېژنې او د یو همکار په صفت. نو زه فکر کوم دا یو نوه لابیګري ده درو طرف ته پاره چې مثلا یو بل اعتماد فضا رامنځته کړي.
اعظمي صاحب کلن راته وایي ولس هم دغه خبرو ته منتظر دی. آیا فکر کوي چې داسې کومه پریکړه وشي چې د ولس درد دوا کړي چې نن ورځ له ډېرو اقتصادي او نورو ستونزو سره مخامخ دی؟
زه فکر کوم په لنډ مدت کې ډېر زیات مهم دا دي چې مثلا ژمی را روان دی او ډېر سخت ژمی به وي، هلته به خلک به د خوراک د غذایي توکو د نشتون سره مخامخ کېږي. فکر فوکولاد زیات دی. زه فکر کوم د لنډ مدت لپاره ځینې کومکونه به وشي او دغه هیوادونه زه فکر کوم همدغه ته راغلي دي چې طالب په رسمیت نه پېژنو، کومک د طالب سره نه کوو، مګر د افغان ولس سره کوو. نو زه فکر کوم شاید په دغه برخه کې کومکونه وسي، خو ډېر کومکونه به زما فکر دادی چې امریکا به ډېر کومکونه په دې برخه کې ونه کړي. هغه اروپایي هیوادونه او هغه ټولنې چې د اروپایي هیوادونو د خوا څخه تمویلېږي، شاید هغې په دې کې راغنده رول ولري او هغه کومکونه به افغانانو ته زه فکر کوم په دغه بالخصوص په دغه سختو حالاتو کې ډېر زیات مهم وي، چې هغه صحي دي، غذایي دي او نور مسایل.
د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او اروپایي ټولنې او طالبانو ترمنځ روانو خبرو په اړه مو د سیاسي چارو له پوه حکمت اعظمي سره مرکه واورېده. هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوئ، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند ته ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره در سره ثبت کړئ: 00 420 22 12 6401. د ازادۍ راډیو ماښامنۍ خبري مجله اورئ. د کونړ یو شمېر اوسېدونکي په دوحه کې د امریکا د متحدو ایالتونو او نړیوالې ټولنې او اروپایي ټولنې سره د طالبانو د روانو خبرو ته په پام له امریکا او نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغانستان کنګل شوې شتمني آزاده کړي او په دې سختو شرایطو کې د افغانانو لاسنیوی وکړي. د کونړ یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته وویل چې دوی په اوس وخت کې له اقتصادي او ډیرو نورو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ اوسېدونکي وایي په افغانستان کې د نوي حکومت راتګ سره په سلګونه زره کسان بې دندو شوي، او کوم کسان چې دندې هم لري هغوی له معاشونو بې برخې دي. د دوی په خبره چې د امریکا متحده ایالاتو لخوا د افغانانو د نږدې 10 میلیارده ډالرو پانګې کنګل کولو هم د افغانستان پر اقتصاد بد سیوری غوړولې دی. دلته پانګوال او غریب یو ډول ستونزو سره مخ دي. حبیب ګل په مرکز سدآباد کې رخت پلورنځی لري. دکانې له ډول ډول ټوکرانو ډک دي، خو اخیستونکي په نشته حساب دي.
پینن موږ اوس په سدآباد کې په دې نورو ځایونو کې موږ ګورو خلک د ډیرو مشکلاتو سره مخ دي. کارونه نشته دي، خلک ټول بې روزګار دي. اندازه خپل دکانداري ما پر رب تاسیقین وکړي چې سار راغلی مو اوس اندازه دا مرکه چې کوم د چې وچ د کم یو بجلا لس روپو سودا موږ نه ده خرڅه کړي. لس روپو خلک ټول بې روزګار دي او د ډیرو مشکلاتو سره مخامخ دي.
خلک د امریکا متحده ایالاتو غواړي چې کنګل شوی پانګه آزاد او نړیوال د افغانستان سره د آبادۍ بیرغونې او د خوراکي توکو په برخه کې خپل مرستې بیا پیل کړي چې افغانان له شته ستونزو وژغورل شي. محمد زبیر او ذاکر الله:
د نړیوال نه مې غوښتنه دا ده چې دا کمې پیسې سرمایه چې کنګل شوې ده باید دا خلاصه کړي. دلته خلک د ډېر فقر غربت سره مخامخ دي، کار روزګار نشته، بېروزګاري ده او ډېر مشکلات دي.
موږ د نړیوال نه دا غوښتنه کوو چې افغانستان خلکو سره مرستې وکړي. دلته بېروزګاري ده، خلک د فقر سره مخ دي او کومې مرستې چې کلي هغه زر تر زره افغانستان ته راولېږي، دلته خلکو مانوي شي، ژمنې کوي او تر اوسه پورې عملي کلي نه دي.
دوی د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت له نوي ځانګړي استازي ټام ویسټ هم غواړي چې په افغانستان کې د روان اقتصادي بحران د حل کولو لپاره خپلې هڅې وکړي. د کونړ اوسیدونکي وای ټام ویسټ پوره یو کال په یاد ولایت کې د امریکا سفارت لخوا دنده ترسره کړې ده. د کونړ اوسیدونکي په داسې حال کې د امریکا متحده ایالاتو او نړیوالې ټولنې د مرستو او د افغانستان د نږدې لس میلیارد ډالرو پانګې آزادولو غوښتنه کوي چې ملګرو ملتونو او نورو ټولنو په افغانستان کې روان اقتصادي وضعیت او لږې سره د مخ خلکو شمیر زیاتوالی اندېښمن کړی دی. طالبان کوښښ کوي چې حکومت یې په رسمیت وپېژندل شي. نږدې لس میلیارده کنګل پانګه آزاده او له مرستندویانو مرستې ترلاسه کړي، خو تر اوسه په دې کار نه دي بریالي شوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د مدافع وکیلانو ټولنې یو شمیر غړي ادا کوي چې دفتر طالبانو تړلې او ټول وسایل ضبط کړي، خو طالبان بیا وایي دا ټولنه باید له عدلیې وزارت څخه د فعالیت اجازه ترلاسه کړي. نور په دې رپورټ کې:
د افغانستان مدافع وکیلانو ټولنه له طالبانو غواړي چې دوی ته د فعالیت اجازه ورکړي. د یادې ټولنې ځینې غړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د عدلي وزیر د امر پر بنسټ د دغې ټولنې دفتر د رواني لمریزې میاشتې په دومره نیټه غصب او مهرلک شوی دی. د افغانستان مدافع وکیلانو ټولنې یو غړي لینا احمدي:
انجمن از طرف طالب
د ټولنې دفتر څلور ورځې وړاندې د طالبانو لخوا کسب سو. دفترونو ته ننوتل او ټول وسایل یې مورلاک کړل. هیڅ چا ته د کار اجازه نه ورکوي. اوس هیڅ یو کارکوونکي ته دفتر ته د ننوتو اجازه نشته.
اغلی احمدی وای دغه ټولنه د وکیلانو د پیسو په ملاتړ جوړه شوې او هیڅ څوک د غصب حق نه لري. د دې ټولنې یو بل غړی تمنا صدیقی بیا وای د طالبانو له راتګ وروسته ټول مدافع وکیلان له سختو ستونزو سره مخ دي.
زما هیله د اوسنۍ دولت، د طالبانو د دولت څخه دا دی چې طالبان اوس په داسې یو موقعیت کې قرار لري چې غواړي خپل یو په معیار برابر حکومت جوړ کړي، او په داسې یو حساس حالت کې کادري او متخصصو کسانو ته اړتیا ده. که په عدلي او قضایي وي، په اداري او په نورو بخشو کې حتما باید ځوانان وي چې هغوی سره مرسته وکړي تر څو چې خپل یو ستاندارد حکومت جوړ کړي.
دغه مدافع وکیلانو وایي خلک دوی ته اړتیا لري، او په قضایي برخه کې د مدافع وکیلانو نه فعالیت کولی شي په حکومت کې د بې نظمۍ لامل شي. خو د طالبان ویان او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال زبیح الله مجاهد بیا دا ادعاوی ردوي:
غټولنه نه ده تړل شوې، یوازې دومره ورته ویل شوې چې د عدلي وزارت څخه د فعالیت جواز واخلي تر څو د وزارت تر څار لاندې وي. د غټولنه آزاد د خپل ټاکنې کولای شي، خپل وکالت کولای شي، خو د رشوت او فساد د مخنیوي لپاره ورته ویل شوې چې جواز دی واخلي.
د معلوماتو له مخې د افغانستان د مدافع وکیلانو ټولنه په 1300 کې جوړه او په همدې کال کې د مدافع وکیلانو د نړیوالې ټولنې غړیتوب هم ترلاسه کړ. د دې ټولنې د معلوماتو له مخې تر دا مهاله شاوخوا 6000 وکیلانو د دې ټولنې خوا د وکالت جوازونه ترلاسه کړي چې له دې شمېرې 1500 ښځې دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا. ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالاتو خبر شي. د خبرونه په ورستۍ برخه کې بس تاسو په غږ ثبت شوي څو پیغامونه واورئ، خو اوس یو نړیواله موضوع راخلو. د یو میکرون په نوم د کورونا د نوې بڼې په اړه په نړۍ کې د اندېښنو له زیاتېدو سره هم مهاله څو اروپایي هیوادونو اعلان وکړ چې د نوې بڼې پیښې ثبت کړې دي. د کورونا نوې بڼې په روسیې، امریکا، کاناډا او د افریقا په څو هیوادونو کې هم لیدل شوې ده. د وایروس د نوې بڼې پانګوال هم اندېښمن کړي چې په نړۍ کې اقتصادي وده چې په دې وروستیو کې یو څه خوځېدلې وه ورسره بیا ورو شي. تفصیل د اسمت څاروان په دې رپورټ کې اورو.
څو اروپایي هیوادونو او اسرائیل د کورونا د نوې بڼې چې اومیکرون نومیږي لومړنۍ پیښې ثبت کړي دي. بریتانیا، جرمني، بلجیم، ایټالیا، ډنمارک او چک جمهوریت پرون د میکروب دغه بڼه چې تر پخوانۍ هغې ژر سرایت کوي ثبت کړه. د کورونا وایرس د دې بدلې شوې بڼې نمونې په هغو کسانو کې موندل شوي چې له جنوبي افریقا یې سفرونه کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان د نومبر په 26مه د ویروس دا نوې بڼه چې په جنوبي افریقا کې وموندل شوه د ډېرې اندېښنې وړ وبلله. له دې وروسته امریکا او یو شمېر اروپایي هیوادونو له جنوبي افریقا د خلکو په ورتګ بندیزونه ولګول. تر اوسه هم د ویروس د نوې بڼې په اړه ډېر معلومات نه دي خپاره شوي، خو څېړنې پرې روانې دي چې معلومه کړي ناروغان یې څومره جدي دي او له واکسین شویو کسانو سره څه کوي. خو په نړۍ کې اندېښنې زیاتې کړي او له کبله یې هیوادونو په سفرونو محدودیتونه زیات کړي دي. د جمعې په ورځ د ونډو بازارونه د دې نوې کورونا له کبله سخت اغېزمن شول. روټرز خبری آژانس وایي د کورونا د دې نوې بڼې چټکه وده او سرایت سبب شوی چې پانګوال اندېښمن شي چې په اقتصاد کې هغه نسبي شوالی چې د کورونا وبا له خپرېدو کابو دوه کاله وروسته بیرته راغلی و په ټپه ودرېږي. اسرائیل د شنبې په ورځ د کورونا له نوې بڼې سره د مجادلې لپاره اعلان وکړ چې د دوو اونیو په مخه چاته اجازه نه ورکوي چې له بهره دې هېواد ته سفر وکوي. اسرائیل همداراز ویلي چې د ټلیفون د څرک لګولو له ټکنالوژۍ څخه چې له تروریزم سره د مبارزې لپاره یې جوړ کړی د کورونا د نوې بڼې د مخنیوي لپاره کار واخلي. د بریتانیا د روغتیا وزیر ساجد جاوید وایي په دغه هیواد کې د کورونا د نوې بڼې دوه لومړني ثبت شوي موارد د هغو کسانو دي چې جنوبي افریقا ته سفر کړی و. د بریتانیا صدراعظم بوریس جانسن ویلي چې د نویو مواردو له ثبت کېدو وروسته یې پرېکړه کړې چې هیواد ته له بهره د راتلونکو کسانو په تړاو ځینې محدودیتونه ولګوي. د په یوه خبري غونډه کې وویل څوک چې له بهره بریتانیا ته ورځي باید ټیسټ ورکړي او تر څو چې منفي نتیجه ترلاسه کړې نه وي باید قرنټین وي. اومیکرون د کورونا وایرس یو نوې بڼه ده چې لومړی پلا په جنوبي افریقا کې کشف شوه، وروسته په بلجیم، بوتسوانا، اسرائیل او هانګ کانګ کې ثبت شوه. د اروپایي اتحادیې پر یو شمېر غړیو سربیره روسیې، امریکا، کاناډا او د جنوبي افریقا او هیوادونو هم ویلي چې د کورونا د نوې بڼې پیښې ثبت کړي دي. کورونا وایرس دوه کاله پخوا په چین کې تشخیص شوه او تر اوسه پورې په درسته نړۍ کې تر 2.5 میلیونه ډیر انسانان پرې اخته شوي او 15 میلیونه او 400 زره ورڅخه مړه شوي دي.
ستاسو ل پیغامونو
بریال افغانیم د ننګرهار نه خبرې کوم. کومه طالبانو اعلامیه چې ورکړي پرشکې کې د موږ د وسلوالو کسان نه بغیر کسان دی مه راجدوي. موږ ته څه پته لګېږي چې موږ کسان په کوم ډول وپېژنو؟ دا طالب دی، دا داعش دی، دا بل څوک دی؟ حکومت لا لوبه په دوی کې دی ټوله خلک یې د ستونزو سره مخامخ کړي. موږ د نړیوالو نه دا غوښتنه دی، د طالبانو چارواکو نه هم دا غوښتنه دی. ای د افغانستان سوله موږ غوښته، سوله چې موږ نه راځي او د تاسې له مکوله موږ ته دغه مشکل جوړېږي. د خدای روی ته وګورې، د قرآن روی ته وګورې چې عوامو خلکو سره د زور او زیاتۍ ظلم مه کوي. په جګړو کې لاسونه ورکړه، پښې ورکړې، تنې ورکړې، کونډې یتیمان راپاتې دي. دوی د اردو والا سره ظلم کوي، د پولیسو والا سره ظلم کوي، د شپوانو سره ظلم کوي. د خدای په خاطر، د قرآن په خاطر باندې د نور دا ملت پرېږدي. سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جنا ہندی محمد پہ مشورہ کے دس دن لگا سی رسنی کار نے کہ یہ شین شاہ راجی دا یو ار کو شاہ راجی دا جای جن اور نو سے دای رقم چ دار مشورہ کی لکی سلام اخترا.
سلام علیکم. زاب کریم نمیجن تدا بشری مرستی چکیج تا تو نہ خیوش خالانه وشتکی ده بلده یا خالق دیوان مسکنان ده نوکاتنا جو کھڑی اولا مسکن والا کی مسکنان دا ماشام دوڑی والا کلری خپل پکورو کې ناشته نو ورورا دا ګلور په چار واکس می دا هیلره چی خپل په لاس مرستي ورته وځي کی دا اوسه ما غپس کو په ساتي نو سلام ته احترام ډیر مننه
ستاسو پیغام